د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی او اوسنی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي او کنه. ان بي سي نیوز ټلویزیون چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبا امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق هم اصول کې باید تهیه شوه او صورت نگرفت.
دا راپور چې باید د کومو اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به وایي چې ځایی چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلیم. دا می دوهم ځل چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مچو سره ول ما په سترګو تیار شو. اچھا تیار شو ذاتی سر میں تاوید ڈوڑی میں ڈیر اوکڑ خوب ہم راوس ذاتی مائر راز داخل مزہ اوکڑ ذاتی بعد ہم کے ماں شروع کر لی تھی یا میں نے دی پریخت روز دورہ سے ہم پنجو چلو سگریتی ہوا
آو دو پروگرام پا پای کی بواو دی چی لسکلن سراج دا خپل بیواز لکورنی مشر دی آو دا کور نفقه پر غالا دا سراج و ورز دا کار لپارا وزی چی لهم دی ورزی چخی زوند نیتمرغ کیی دا چی دا سراج زوند والی یا او چنگ نیتمرغ کیی دا به پروګرام کې وورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي، تم ستړی مشه؟
خور دا ماشوم په کار پسې راغله او ویل پلان مې کور ته ناراضي. وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي.
هي وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنۍ راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشئی مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په روسي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې د په خپلو غړو هیوادونو کې د نشې بوټو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشې موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستیو و دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلی. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د ښیښي او وروستی پړاو به هم د معتادینو په اړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو دریو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکیز عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریز ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشې موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولی د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولی چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولی چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشې موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولم اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو ته زه څه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
کوي. مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز د خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختیایی که دارم اینجا چی میکنم؟
در امروز ولایت در معتادین و در ساتن او پالن زربستریز مرکز چارواک و یوه میشنمخ که رزاده مرکز تراور. رزا چی چلور بچیان لری ادعا کوی چی په ایران که معتاد شوی او تر ایتیاد روز تا خپل کورنه خورا لک لیدلی دا. خو کلا چی و ایرانی پولیسو تر پولی راړولی او نیمروز تا را شړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت یې ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي آغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي. امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا متحدین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه به خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې 2 میاشتې مخکې نشه پرېښې وه بېرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی یلی بچی مور دی پودر وشی پلاس دی پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پمری کی نو ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهر و کاروان اونې زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکي دي چې له 4 کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولې خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرسول. مکتب به مې ویلې، مکتب ته به یم کله نیشت لم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هغه چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوست ذاتي. ما ویلې راځه دا خو مزه وکړه ذاتي، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښې. تر اوس د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شوم. داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دی کې به دان تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو. واته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه به ډوډۍ درکوله، نور به درپسې بنده وه دروازه. ډېر سخت ځای وو. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکه، مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوشي شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس همدونه به م ګټلې. خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپینګرې او د خپل همزورې مو دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی، هر څه مې د یادوتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبرو، چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول. داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سه به کباړي خرڅ کړې. لاړم ځان ته مې نیشه پرې واخېست، چې نیشه کوي مړي ژوندي تې وم نه سي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یي شی ته موږ سره مه ګرځه. خپله کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي. او څوک چې بې لارې، دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم. مور پلار مې ډېر باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځای خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم. که نه نور کور کې هېڅوک هم شته چې ماته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خالي مې مور پلار ډېر اثار کړي دي. دغه په هغه کې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي. بس بد راغلی یم، خبره نه یم. خدای دې هلاک، خدای دې تباه که، خدای دې ژوند د زندګي ښه پرېمانه در کړي. خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلاره م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی. دغه مال ده چې د مورې د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالېږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي موادو سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشه یي مواد، دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوور خفګان ولري، د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه یې نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي. چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نه شته، خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي، بار بار استعمالوي، چې دا تو افسونه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص دی، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص دی. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځته راځي یا قبضیت منځته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتون پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیره منځته راځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وزله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دادی ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نزدیږي شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخت کېږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سبا دا کاکا راځه چې ولاړ شو. کاکا زموږ کور دغه دی.
ها دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سبا دا کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفرا کړی دی.
څوکې مورې زه یې بسراج
سویه. نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دادی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشي؟
خیر سي، ته هم ستړی مشي.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. لا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.
پزان پس پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.